د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې هر لاس خزو کې نه هغه لک تر لګه یو زل د خپل ژوند د ملګری لخوا تا تاریخوالي تجربه کوي. انټونی ګوتریش نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې دوی د خزو د ملاتړ تیمونه په افغانستان کې دی او هغه میرمنو ته مرسته رسوي چې له تا تاریخوالي سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. بېلابېلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرازق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرازق پالوال چې د پانتون د استاد په توګه هم کلونه کلونه تدریس کړی په خپل رشته کې زیاتې څېړنې کړې او د درې اتیا کلونو په عمر وفات شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د متحده عرب اماراتو له لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسالو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیون افغانانو سره مرستې کړې دي. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لمړنۍ نښې نښانې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژۍ او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنوریدونکو سلامونه میومنه. بیا هم زه صفی الله ستنګزای د ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل ملمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تریتم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګه د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څیړنو غکړه ده دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي. په دې اړه باندې ځینې مرکې شوې دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوې چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفو سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخه ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور وورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورست تربلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونې وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک تل رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیری یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور لخبرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخښنې سره ټکر کړي ده. د نړۍ د دیلوې قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دا راپورونه باید پورون او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړونو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکیدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخښنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاټ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خود طالبانو حکومت دانه منی چې ګنې دوی د پقزدي ډول مخکینی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخ کېږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي سعید خوستی ازادي رادیو ته وویل د ډیرو دا ډول پی خو تر شا شخصي تربګنی دي چې دوی د مخنیوي حادثه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي موږ سره د شریخ موږ په پیغه اصولي اجراءات وکړو خو دا دروغ دي پروپاګاندا دي حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څنګه شریکولې خو د اسلامي امارت لوري څنګه دی وژل شوی
خو د بشري حقوقو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملشو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي. په استرالیا کې مش د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکینی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او وژل کیږي، دا باید په ټپه ودرول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپل ژمنو ته متعهد پات کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټوالې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوځي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا 3 لک کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوې وي؟
مننه، سلامت اوسئ تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران مېلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګورې، امارت اسلامي اعلانول دا څه ټوکې نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګورې او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړي، نو دوی ټول د دغه بشر لپاره، د دغه انسانانو لپاره، د دغه مسلمانانو لپاره مسؤول دي. هغه کا شخصي بدی وي، هغه کا قصدي اعمال وي، هغه کا هر څه وي، یعنی دوی مسؤول دي چې د دغه مسائلو مخنیوي وکړي، چیرنه وکړي او ډیر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک د منځلال دي. دواړه خواو ته وخت چې اعلان کیږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شرعي احکام دلته په خلکو باندې عملي کوي، اولین ګام د دا وکړي چې دوی د خپله باید خپل صفوف اصلاح کړي.
خغلی زازه، ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا 100 سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنه دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپو یاست او د افغانستان حالات هم څاري؟
دا شوي دي. زه وګورم ډیرو مسایل نه چې زه اورم رسنۍ طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلو طریقه ما اوریدلې دي، خو بعض مسایل ما خپل لیدلې دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې چې زه لینکډین پیژنم، یو نظامی پخوانی افسر هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټر دې تنه اخیستلی، مګر وخت چې موږ اقدام وکړل دوستانو بعضی مخالفو په خبر کړ، سر د غنم ودورول شو او د موټر ډېر مسایل یې ترنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنی دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلق وهل شوي دي. یعنی زه په خپله مشکل په څه کې ده، مشکل چې خلق اوس هم ویره لري، دوی خپل عارض کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرره شوي دي، دوی سره تاسو تل خواله شوې دي غیر مسؤولانه.
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غاږي واوریدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاري، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پیښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي، او څومره به دغه پیښې شدید وي اندازه؟
زه په خپل وار سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته او محترم ملمتا یوسف امین صاحب ته او تاسو ته صافی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وړاندې کوم نوی تحفه ده. راوشي د افغانستان کې هدف یې وژنه ده، او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړی ده. د طالبان اسلامي امارت زموږ اساس په هیواد کې هدف یې وژنه اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی، راغلی دی د تیر دولت پوی کډرونه چې دی دې هټو وجلې په دې شو ژوند کې منځ یې وړي تر څو هغه یې ځا خپل راتلونکي دولت لپاره درد سر بللو، او دا یو غلط او ناوړه سیاست دی چې زموږ اساس په هیواد کې همیشه پدې شوی دی. او سر په خوا کې هدف یې وجن چې دی دلته لکه څنګه چې طالبانو ویان هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ دښمنۍ دی، د هغې وجنه چې دی خلک شخصي هدف یې وجنې کوي. سړی نه معلومی کې خو مګر څه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی، پړی په دې وایا چول کېږي او مسؤلیت هم دې ته راځي کېږي که د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت دی، او په یو اسلامي نظام کې چې دی که د هیواد په هر کونج کې کوم کس ووژل شي او قاتل معلوم نه شي، نو قاتل چې دی حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلي نه، د طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم وو، نو دا د دیو مسؤلیت جوړیږي چې دیو باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغې کې د دیو پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویانې هم وکړي. که اسلام پال دي، که چپګرایا دي، چې هر څوک دي، هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسؤلیت احساس وکړي. را به شو چې نن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې د شلو هیوادونو څخه زیاتو هیوادونو چې دی فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده، داسې څه پېښ شوي دي؟ که موږ او تاسې د یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بې ګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي. مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده، دې شلو هیوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنی دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هیواد کې بمبار کېدلو، انسانان وژل کېدل، درې سوه څخه نیولې تر څلور سوه پورې انسانان وژل کېدل، هیڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره ورته په میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي، یا په هر نامو باندې چې دی ترې تم کېږي، نن دغه شل هیوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسان دپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسې م وګورئ که هر څوک وګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته. دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن دپاره اواز پورته کوي مګر د هغې درې سوه څلور سوه کسان دپاره اواز نه پورته کېدلو؟ وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی؟ په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو که مونږ عموما د افغانستان حالات ته وګورو، مرزولي ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل زاویې څخه هم داسې ځونه وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغې ژوند ارزښت نه لرو؟ دا که هر څوک وو، که په دولت کې کار کړی وو که نه وو کړی، که عام افغان وو، انسان خو که نه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هیچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تیر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یو نام په بل نام باندې، چې درجه چې دی ګراف چې دی ډېر ټیټ دی، مګر دې ته اواز ورکول کېږي او دا چې د میډیا تر اوزي، دا چې دی رابرسېره کېږي، د نور دنیا هېوادونه هم پینې وکې کوي. دې وجه څه ده؟ پدې باندې هم باید بحث وکړو صافی صاحب چې ولې داسې کیږي.
بله صافی زموږ تخنیکي همکار دی، زه صفی الله ستانه اگزام فقط یو تاسې دا چې بله زه غواړم پوښتنه چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه ترغه ورسته ځینو نورو چارواکو، البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړ، د ویل چې ځینې پیښې شوې دي خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کیږي. د دوی د بارنیو چارو وزارت ویاندم قهار بلخی پرون ویل چې د عفو له فرمان سرغړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کیږي. په خو به جنګ او تبن دواړو خواو کې خلک وژل شوي دي او وخت په وخت د بشري حقوقو مدافع ډلو نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې دغه جنګ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی، یعنی دغه کار شوی دی د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسیدلي په هره سیمه کې چې وي. بله دا چې دغه عوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک مه وژنئ، په خلکو باندې کار مه لرئ، د دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده ویل چې باید خلک ونه ځورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او ومنل شي، اوس له دغو ټولو عوامرو سره سره ولې یو طالب قومندان په یو کلي کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی، دغه صلاحیت د تچا ورکړی دی، ولې دومره قدرت حس کوي دی؟
طبی خبره ده چې زموږ استاد په هیواد کې وجود جنگ تیر شوی، د جنگ څخه وروسته چې دا اوس کوم حالت راغلی دا حالت به هم تغییر خوري. یقینا د طالبانو ډلته چې دی هم ځینې کسان چې دی مخلص کسان د نشوي چې هغوی صرف په دغه هیواد کې د اشغال خاتمه غوښتله او په دغه هیواد کې چې د اسلامي نظام غوښتلو، مګر په دې کې طالبان کې هم ټولې ملایکې نه دي راټولې شوي. په دې کې به داسې کسان د نشوي اوسېږي چې هغوی قدرت غوښتلو او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز د خاطر غوښتلو. مثلا ځینې خلک به داسې ور د نشوي چې هغوی دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې، د خپل دښمن د خپل حریف لاسه چې د طالبان صف ته نوته دي، نن قدرت په لاس ورغلې دي، د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړیږي چې د دغې سړي د قدرت مخه ونیسي، څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې لاس بری اوسېږي، د دې اطاعت کولی شي لکه څنګه چې دی د بیعت کې د خپل امیر سره، که چېرته په واقعي توګه دی د بیعت کړی اوسېږي، دی باید د خپل امیر اطاعت وکړي، که یې نه وي کړی اوسېږي او د خپلو شخصي عقدو په خاطر دغې سفته نوتی اوسېږي. دا اوس چې دی کوم کمیسیون جوړ کړی دی د صفوف د تصویر لپاره، دا د هغې وظیفه جوړیږي چې هغوی باید هرو مرو د خلک ونیسي یا زندان ته واچوي، یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دیو موثرتوب پورې اړه لري چې دوی څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې، او دوی څومره په یو اتفاق او په یو اواز دي، په یو غږ دي، لکه څنګه چې دوی دعوه کوي. که د دوی ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو، هغې وایي طالبان اسلامي امارت یو صف دی، په کې ډلې نشته، ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دوی ته راځي کېږي چې دوی څنګه په خپلو کسانو باندې په خپلو افرادو باندې نفوذ لري، څنګه کولی شي دوی د دغسې غلطو کړنو څخه منع کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای، څومره مهمه ده چې د عفو دا فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې؟ ځکه انتقاد دا دی چې د دغې فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او راوروسته لا تجلید شوي دي دغه مسایل.
ګوري دوی خپل صفوفو ته د اعلان بار بار کړي دي، دوی د مشرتابه له طریقه هاته ورته ویل شوي دي که چا باندې دعوه وي یا قتل وي، هغه ته معاکه شته، څارنوالیګانې شته، دي دوی د مراجعه باید وکړي، یعنې چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کېږي. دا زه نه وایم چې ټولنه کې ستونزه نشته، زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. موږ دغه ټول بحث د دې دپاره دی چې طالبان او خلکو ولس د دوی مسؤلیتو ته متوجه کړو. موږ نه چاپ سي تخریب کوو، نه د تخریب هغه لرو چې ورته وایي اراده لرو د اصلاحاتو کوو. هغه ده موږ اوس که چېرته دغسې فرمانونه د پلي کېږي، نه د اشرف غني فرمانونه ته نه جوړوئ چې د خپل شعبه کې به م نه تطبیق کړو، بیا دا معنا نه لري. که نه موږ د افغانستان خلک د دغو نه ډېر سخت ځورېدلي یو، په دغه څلوېښتو کالو کې ځورېدلي یو. موږ هیله مند یو او موږ تمه لرو، موږ د دغه امید لرلو او لروي چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي، هلته باید عدالت پلی شي. دغه د ما وجیبه هم ده، د دوی وجیبه هم ده. که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم، موږ هم دا حق لرو چې امارات د موږ دپاره خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي. خبره په دې کې ده چې ولی دا خبره تر دغه حتی رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي عکسالعمل ښکاره کوي. اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر، په صفت یو انسان، په صفت یو مسلمان، که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي او حکومتونه دي، مونږ هم دعوه لرو. مثلا زه داسې ویلی شمه چې ما کې به مشکل وي، ما کې به ستونزې وي، زه به دلته مثال کمقله خلک بلرم، سویاب سواد به مې کم وي، جاهل بلرم، حتی مخرب و خاینین بلرم، دا خو په هر هیواد کې شته، د هر ټولنې کې شته. لیکن ما د نور هیوادونه غلطه د هیوادو پر خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانان نه ده کړې. او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هیوادونه ټول په کې دي ګوانجان مو دي، ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د بما د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کیږي؟ بالاخره دغه وطن د خطر رسیږي. دا خو هم بشري ناورین ده، دا خو بشري نقص ده، دا خو هم د حقوق بشر نقص ده، دا خو هم نړیوال اصول نه دي، دا خو هم ګاونډیتوب اصل نه ده، دا خو هم اسلامي اصل نه ده، اسلامي ورورولي نه ده. یعنی د موږ دعوه هم د نړیوالو سره د سیمې وادو سره دا دعوه لرو، مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی، نه څوک اوري. موږ مکلف یو، امارت اسلامي مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي. دا د افغانانو غږ هم ده، مګر متاسفانه چې د ټولو خواوو نه دغه مسایل نقص کېږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتا سره لکه دوست وایي چې چپ په خوله پاتې کېږي. مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هیوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي، مګر دغه شل هیوادونه خدای دا ومني چې دوی ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کېږي؟ دا وسلې خو د تاسې دي، وسلې خو تاسې ورکوئ، تمویل خو تاسې کوئ که نه؟ د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ که نه؟ تاسې د حق کوئ، تاسې ډالر ورکوئ، تاسې دفتر یې ورکوئ. او د جبې د مقاومت د دفتر د پر امریکا ته ولې ورکوي؟ مثال په فرانسه کې تغه جګېږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ته غلی ورته ناست یې، د ما فریاد هم واوره. دا یک طرفه جاده نشي کېدلی، دا ټول مونږ مکلف یو، ټول نړیوال ټول هیوادونه، چې مونږ بشري حقوق باید نقض نه کړو، د یو بل په هیوادو کې باید مداخله ونه کړو، د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو. دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي، دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي، دا ګاونډیتوب اصل هم ده.
مننه ښاغلی زازه.
بشر د پراخته دي،
تواب عبدالله، طالبانو ویل چې دغسې پیښې پروپاګند دي او دوی دغسې کار نه دی کړی، دوی شخصي تربګنۍ او دښمنۍ او عوامل وبلل دغسې شیان، مګر بیا یې وویل چې ثبوتونه او شواهد لرې را وړاندې کوي، په فیسبوکونو کې په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتی دي. اوس په دغسې حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبریالان محدود شوی دی، دوی نشي کولای یا خپلواک سرچینې او منابع نشي کولای دغه پیښې تایید کړي، خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي. نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي؟ یوه خبره بله دا چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کېدای شي که څنګه؟ دغه څومره مهمې دي چې دا ښې وڅېړل شي د طالبانو لخوا، ځکه چې کسان پکې ښکاري، مخونه ښکاري، خبرې ښکاري چې په څه مورد باندې غږېږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راڅملایي په ویاله کې وهي په لختو باندې او زوروي. پوښتنه ترې کوي چې ولې دې دا کار وکړ، ولې دې هغه مړ کړ؟ د دوی په خبره البته یا دې وزوراوه. دغه ویډیوګانې راوتي په تخار کې مثلا ښکاري چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغسې شیان شوي دي؟ نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګند دی او څنګه؟
نه، د طالبانو د ویاندویانو یا د هغې د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي او وایي چې داسې کار نه شوی، دا چې دی د هغې ضعف ښکاره کوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې دا کړنې ترسره کېږي. خو موږ او تاسو چې دی دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ او تاسو قضاوت کوو، زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه اراده ولی شم او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسې که راشو د مشرقي زون ته ننګرهار ته لغمان ته کونړ ته دې ولایتونو ته راشو په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي، هدفي وژنې بلی، هرې وژنې چې بلی د داعش په نامه باندې د بل په نامه باندې، هغه هم د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي تر ډېره حده. تر ډېره حده یعنی په هر څومره وویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته دی، د بیان ازادي شته دی، هو مقتدرو رسنیو ته شته دی، لکه راډیو ازادي چې ده همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي ده یا بل ده بل ده دیو ته شته دی، خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغوی فعالیتونه ولاړ دي. وجه یې څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه موږ تاسو لرله هغه میډیا وه چې میډیا په کې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولی کار به هم چې د رسنیز کېده راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حلوي څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغو ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي، دا د هغو ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوی دولت دی، درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه زیات شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي د ورځ نیمه کې. نو دیو باید اعتراف وکړي په خپلو ضعف باندې او په هغه باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب. په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغه سیالاتو کې، البته یو دقیقه شاوخوا کې کوئ لطفا. مننه.
خبر خو ټوله بیرته هغه فرمان تر دي د طالبانو پلویان که ځوانان دي که مشران دي که هر څوک دي، هغه باید خپل امیر اطاعت وکړي. او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افواه اعلان شوی ده، هغه ته باید اعتنا وکړي، هغه ته باید ټول وروګرځي او هغه عملي کړي. که چیرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغه باید د خپل امیر اطاعت وکړي. لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غنی یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید د امیر فرمان نشي چې هغه د ارګ د څلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه کړي او رسنیزې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاري شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته څه نه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شلوې د باران تخریدم د ناوې لاندې بشپ شوه. دلته خو چې دی اوس قاضي به چې دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، ستاسو خبرې مخکې کور مودان چې اشتراک مو کو پروګرام کې. ښاغلی یوسف امین زازای، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نمون غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاری او د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې واره شکایت کړی ده، واتساپ کې مې ورته لیږلی دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس باید اعتماد تر دی، ولس اعتماد پر لاس کې راولي او ولس نه مو ایله کوم چې هغه ډار ویر دی منځ ویسي او د دوی سره همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکي کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی، ایله من یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځ ویسي. لکه دوست مو چې ویلي، د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسؤلیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی وایي چې دا شخصي تربګنی دي. شخصي وي که قصدي وي که هر څه وي، دوی مسؤول دي. دوی باید د خلق پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوې دي، زه هیله من یم ډېر عاجل هغه د څېړنه دی وکړي، افغانستان خلکو سره د نتایج او نړیوال سره د نتایج شریک
کور ودان. ښاغلی یوسف امین زازای او ښاغلی تواب عبدالله چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړه، تاسو اورېدونکو هم مننه چې پروګرام مو تر پایه واورید.